شنبه د سنبولې دوهمه د اگست څلر بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خپریږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبری د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبره وو چې یو شمېر سرچینې وایي شایو روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران وی له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټوري خبرې کړي او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیات کړي. د خبرونو تفصیل په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو مسولینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسي هوایي حملو کې وشل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلی اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حمله شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کیږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي وروغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخواه نه ده ورکړي. محمد صادق قادری وایي
دی
وایي موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت، ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ځینو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړی چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لرې پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری اژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone.
دوی وايي د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی له تیرو څو اونیو راهیسې خبرې سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقه د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقه اروپا یاړ خونه هڅه کوي چې وې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوای کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم ته اړ کړي. وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دوی به د نږدې 500 پ 500 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونو تعارف 15% لوړ کړی. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونو باندې تعارف زیات کړی وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوې ازموینه ده چې د جنوبی کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لورې د یو مشکوک بالستیک توغندي ازموینه تشخیص کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ هم ویلي دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لورې دوه توغندي توغولي دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو ازموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته ازموینه کوي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلې.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډلهییزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونه د تارونه دي، دا اوسپنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5 بجې او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه نا وختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبری د پنجشنبې پروسپل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چنومې نه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وختونه سي. شغل خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدی شي په کابل کې وشي، کېدی شي واشنګټن کې وشي، کېدی شي په اوسلو کې وشي. چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې دلته به د افغاني غونډه وشي، نو په هغه ځای کې به اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکره پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهور ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیله لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشتي کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي څیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نوموړی یې په دې اړه چې انتخابات لومړی توب لري که سوله د هغه نظر اخیسته.
اصلا مګر ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یو وخت موږ داسې یو پایلې ته رسېږو چې په هغې کې څوک نشي ویلی چې ولې دا رقم عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یوه ستونزه منځته راځي چې هغه په واک د هیچا کې نه ده ځنډېږي، نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون د روحیې پر بنا باید تمدید شي، غیر له هغه خلا منځته راځي چې مقر نه کوي. همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو علت باندې نه دایرېږي او ځنډېږي، نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه هماغه موضوع ده چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درې ګوني قواوو فلجېږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم. اوس په دغه موږ د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې متاثرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر دي چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي، بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی، سره دغه چې زه له سره موافق نه یم. ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده، په اساسي قانون کې د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي، تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله، سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بله، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، ښایي له ډیرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي شي، څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هماغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم منځته راغلی.
همدغه انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکېل لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه، خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلطوو، ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات دي د یو تعداد سیاسیونو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی ډسکریزیتوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې تپلي دي، د خلکو ملاتړ نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې، یعنی د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت مې سره تک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي، دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شروع، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ نوع مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. بیا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه ثلاث کالو کې مې سره وړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي
حقوق پو کبیر رنجبر.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنیزو رسنیو د طالبانو د استفاده او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکا کې خوشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفاده په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته خپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو کیسې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورځي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکار کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې یو تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دا دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لږ تر لږه 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته راولو اداوې کړي. په دې موده کې د اګست 13 هغه نیټه یاده شوې چې پکې ملکیانو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې. د کابل د ودونو په یو تالار کې د ځانمرګې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکیان ووژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې رسمي جشن له دوشنبې نه چهارشنبې ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اګست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزي پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقې وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولی سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلا مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلام مشورو ته اړتیا ده. دا سلام مشورې د اګست له 22 پیل شوې دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خپره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې یې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دوی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولی سي د باثباته اقتصادي ودې او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودې پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بالاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. شغلی کرالی زیاته کړې چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلا مشورو پورې محدوده ده او په خبره یې دوی د شکل او اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغې ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی وي. په پام کې د سلا مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخت دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې 13 میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبر سورغلی چې اټکل کېږي په 2020 کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړسي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل سوي و چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربیره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل سوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي دلایلو له امله تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 وخت پاتې دی. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د
ویډیو ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی ادارو د چیډونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوو مرکزونو ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د ریورکون له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د ریاچونې نوم لیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر ناظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتي دلایل عمل نه په انتخاباته کې خلک محرومه کیږي د نکنه وارد او د موږ غوښتل دا چې باید حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کندانم په دې اړه باندې بس کوشش وکړي چې د امنیتي پوښښ هغه سایتره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي که چېرته تکانات سره کېږي.
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړې او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزه یې نیولې ده. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې
د القاعده د افراطي ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائنو امنیتي ځواکونو یو کال مخکې د ایمن الزواهری شزه او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله غبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان الزواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان الزواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان الزواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی و. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سوه او کله چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه اسامه بن لادن بې درکه شو. سره دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سو چې اسامه بن لادن په بټاباد کې وو او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان الزواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبره شوې. د زواهری د شدید نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پر پورت کې دا هم نه دی ویل سوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل. په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلي دي.
په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو مسؤلینو پرون وویل چې شپوش په توسروال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر یوې اونۍ پورې چې د دوی دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي شایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د شون رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ساجر راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلول.
دا ژوند رنگونه
د سانه منګه د البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې تازنی شیان دي د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګه پلاس جوړ شي ودی ډیر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شي هم دارنګه د کوکونه او د تختینه.
د مانوم شبیر احمد حمید د صنایع دستي او کارمند يم.
ته من ګورو چې ډیر عادي شیان دي کنه اوس څنګه کوي شي چې د عادي شیانو نه خپل کور ته د تازین د پاره شیان جوړ کو؟
دوی کولای شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دي په نورو ځایونو کې دي د وګورې او هغه تعقیب کې جوړ کې ساده
دل دوست افغانستان نقشه یې خیره کنه. دا نقشه چی نه جوړه شوی ده؟
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه دی مختلف رنگونه دی تارونه دی دا اوسپنه میخونه دی
او دلته د افغانستان د لسمه کلیزې په ویاړ لوګو جوړه شوی ده نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی ده؟
دا دی مواد بالکل یو رقم ده لیوازي د شی په تفاف